براتون بیان کردن، اگر چیزی که آن است یا جلب بیان است.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پنجشنبې په شپه په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د سیمې خلکو بیا ویلي وو چې وژل شوي یولس کسانو چې نه یې د نهرین او دوه نورې د پلخمري ښار اوسیدونکي وو. د راپورونو له مخې دغه کسان په سید پادشاه هغه زیارت کې په عبادت بوختو چې ډزې پرې شوي دي. په کورمه کې په فرقیز تاوتریخوالي کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ډیر شته لوړ شوې ده. د سیمې بیلابیل روغتي چارواکي مشران او اوسیدونکي وایي د نومبر د رښتمې په تاوتریخوالي کې لس نور کسان وژل شوي او د دواړو خو تر یو نیم سل پورې کسان ژوبل دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال رپورټ ورکوي چې دواړه خواوې په دغه فرقیز شخړو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کوي. اخو په پلازمین اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د ګوند پلویان په مظاهره باندې بوختي او د راپورونو په اساس اسلام آباد ته ټولې غزیدلې لارې د حکومت لخوا تړل شوې دي. په دې اړه باندې به تفصیل وروسته په پروګرام کې هم واورئ. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د اتو وکټو په توپیر ماته ورکړې. دغه سیالي نن د اماراتو په قربتوب د کابل په وخت 14 بجې پیل شو. اماراتو لومړی توپ وانه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په ودر شورو کې اته اتیا منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې نصیر معروف خیل درې، عبدالعزیز خان، خاطر ستانکزی او روح الله عرب دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې بیرته دغه هدف په دوویشتم اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. عزیز نیازي او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې. درې اړخیزې سیالۍ په روانه لوبډلۍ کې د افغانستان درېیمه بریا وه او په دې سره یې د لوبډلۍ د دغه سیریز فاینل ته لار پیدا کړه چې د نومبر په شپږویشتمه به له پاکستان سره وي. او چارواکو د شنبې پر ورځ ویل د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانو وروسته د ځمکې ښویېدنې له امله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون نهه کسان وژل شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن شوي. د سیمه ییز کرنیزو کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه شوي او ډېرې کروندې زیانمنې شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په بغلان کې په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت باندې د خونړي برید مسؤلیت منلی دی. خو تر هغه مخکې په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د کورمه کې فرقیز شخړې لام روانې دي او هلته د وژل شو شمیر 15 ډیر شته لوړ شوی دی. د نومبر په 28مه هم هلته کسان وژل شوي چې له دې سره د ټول ټال وژل شو شمیر 15 اتیاو ته رسیدلی.
پسیما کې اکثرا جنگ چې کم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژاکا او داسې نور په آزاد توګه کوي.
خو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان مظاهرې کوي او حکومت بیا وارد مخه لارې تړلې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړي دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
دا په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډوالو چې وایي افغانان زورول کېږي، خصوصاً د همدغو لاریونو په وخت باندې. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د کمپاین په اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په سر پوښلي ځای کې افغان معترضو ښځو خپل غږ پورته کړی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د کورمه په اړه باندې تاسو ته رپورټ لرو، دا چې په کورمه کې په فرقیزو شخړو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. بیګا هم هلته د شیا او سنی په نوم راپاڅېدلې ډلې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي. د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طارق اورگزای په دې اړه باندې معلومات راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مرچزن دي. که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دی، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بلشخیل، خوار کلی، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځېږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 22 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوه دي، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دي نور تر مړکې دلو پس دا شمیره چې کومه ده 15 تر رسیدلې ده. او دا شمیره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلع انتظامیه راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلع انتظامیه تر مخه تر اوسه تر 1500 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دي هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دي. خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا، پېټرول او دوایان او داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غواګس په پاکستان کې به تم شو. هلته په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان د پراخو لارینونو اعلان کړی دی. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتونو ځانونه وساتي. په پاکستان کې سیاسي حالات ترنګلي بلل شوي دي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه له میشتو افغانانو غوښتنه کړې چې له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو این ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوی ګامونه ومني. په پلازمینا اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوی او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوی دي. یونیچسیار ویلی د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې د ترتو ضرورت نه سوای دوی د بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې، او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوي وي، بعضي خلک به نیول شوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوی افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزای هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولا کې زمونږ د ورور پته لګېږي چې تا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې، اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې نږدې 10 تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو، چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر راخوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داعش ډلې په بغلان کې د ورستۍ خونړۍ حملې مسولیت منلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې د خراسان څنګه د شنبې پورې اعلان کړی چې د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت حمله د غېډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت تایید کړی چې په نهرین کې د صوفیانو په یو ډله باندې په بریت سره لکتر لګه لاس کسان وژل شوی دي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او دا شبر سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلې، که څه هم د طالبان حکومت تل لیدا کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې ارخیل منځوړي، خو بیا هم د غېډلې یو ځل بیا د وی بلې خونړۍ حمله پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د داعش ډلې د خراسان څنګه د شنبې په ورځ یعنی د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي، لس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر یولس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو له یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې بیا ویلي دي پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی د دوی زیاتوالی دوی بیرولی او لای زیات اندیښمن کړی دي. دوی ویلي چې دا زربوګنونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلای. د طالبانو په حکومت کې بې خبري سرچینې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبه په ورځ یعنی نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له دې وړاندې په امنیتي تدابیر نه ونیول سوي. دغه سرچینې ادا کړې کړی چې یاد حمله د داعش د قوی کېدو په معنا نه، بلکې عدد ځای کې پر ملکیانو هغه هم د وسلو په وسیله حمله د دغه ډلې د کمزوري په معنا ده. ځینې امنیتي کارپوهان وایي چې له داعش سره مبارزه د طالبانو په یوازې ډول، یعنی دوی نسی کولای په یوازې ډول د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي، او باید په دې برخه کې سیمه ییزه همکاري موجوده وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د شنبې په ورځ د حمله غندلې او د طالبانو له حکومت ته یې غوښتي چې په دې اړه د څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مذهبي لګه کې لا هم په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې ستانکزای صاحب چې ټول افغانان په سوله او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. البته د یادونې ده چې داعش ډلې د پنج شنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سعید پاچا جان په نوم په یو د صوفیانو په یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول شوي وو. بلستان
مننه فیروزی عزیزی. و امریدل چې داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ په نهرین کې د سید پاچا جان هغه په زیارت باندې د برید مسولیت منلی. لږ تر لږه د سیمې د خلکو په وینا یولس کسان چې دوه یې د پلخمري ښار وو او پاتې نه یې د نهرین خلکو د ذکر په وخت باندې په ډزو سره وژل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خبرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
نه به خشونت علیه زنان،
نه به خشونت علیه زنان،
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
په وسر پوخلی ځای کې د افغان میرمنو د یو غورزنګ اعتراض، د افغان میرمنو بیلا بیلو اعتراضي غورزنګونو د اعلامیو په خبرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ورد مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړه سورتنی کمپاین کې برخه اخیسته. دا کمپاین د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر 13مه چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته لیږلي ویلي، دغه شپاړه سورتنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو حق د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او وړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړې. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړه سورتنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شونځه روزې مو میتنه
زموږ د شپږ سورزنای کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بیا عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلامي په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیوال ټولنه ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي. نړیوال ټولنه څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي ته هغوی مجبور کړي چې میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 1 په خپله ویب پاڼه لیکلي وو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
د کاپ نوښت په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو له اوږدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالري بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې به وزلو او لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګه د 1 ټریلیون ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. راپور په دې اړه باندې له اسمت څاروان اورو.
د کاپ نهویش پنوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسوتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارډ ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارډ ډالر وړاندیز وکړ، خو بیوزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ نهویش غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمی مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارډ ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ نهویشت اقلیمی غونډه په داسې حال کې تر سره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوي موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراس کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نومان په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمی بدلون پر ضد مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته اوګاست اوسم ورزو د زنغوزي او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ده. د زنغوزي افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان د مشهور وچې میوې د بازارونو له پیکا کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزي او راټولولو د قناعت وړ ګټه نشي ترلاسه کولای او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی کڅام منی چې د تیر په پرتله د زنغوزي او بې راټیټ شوی او بازارونه لازم ورتنشت خوایي هڅکیږي سکال د چین لارې نړیوال بازار ته شپږ زره تنه زنغوزي صادر شي. دا چې زنغوزي اجلغوزي اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي څنګه راټولیږي او پاړې نوري خبرې د فیروزی عزیزی په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچری کار ورته ونی شي وایي بازار پرانیستل نشي زموږ باغوانان چې دي توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د جلغوزي سوداګر رحیم و که څه هم په افغانستان کې ساکل د جلغوزي حاصلات خبلل سوي، خو د دغه مشهور افغان وچی میوه کاروباریان ورته د لازمو بازارونو لنشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو او د جلغوزي سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزي کاروبار کوي هم ازادي رادیو ته وویل:
نه مخکې خیر ساکل خو خرج ډیر توانی دی او چا غوړ غرونه غوټه خاص کړي ډیر توان کوي. ته موږ باید دا کوم یو ودونو ته دې ورکړي موږ د خپل قرارداد وکړو دا یو ودونو ته موږ وستولای شو
د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب امیرزای بیاوی سکال یوازې له خوست ولایت 15,000 ټنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار لنشتوالي ناهیلای دی.
سکال جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي 15,000 ټنه پورې جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا قیمتونه متاسفانه شکل ته چلور لکه کلدار باندې دي قیمتونه یو ټن یې په دې کلدار باندې خرچي بدبختانه نړیوال بازار ته تګ
دا سیمهال چې نوموړی وایي تیر کال 10,000 ټنه و، خدای چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سګنی حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل چې 60% مصرف یې شرډي ورکول او 40% یې تاجرانو ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیاتې چین ته صادرېدل. اوس سکتور خصوصي په خپله مټ
خغلای الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدی نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4,000 تر 8,000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپل د اصل توان نه لري او خلک جنغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده، ځکه چې کچر ته جنغوزي وخوړل شي نو بیا د خلکو یخني هم ډېره نه کېږي.
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډېر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر:
جنغوزي ویټامین کی لري چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین ده، او چې ویټامین کی د انسان په بدن کې نه وي بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهږي، د غوی نه درول ډیر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال ده چې موږ ورته وایو فاسفورس، دا دا منرال چې دا ډېر مهم ده د هډوکو لپاره غوښونو لپاره مهم ده. او بل چې دا مګنیزیم ما مګنیشیم لري چې موږ مګنیشیم ورته دا په دې کې موجود ده. او دا د بلډ پریشر د وینې د فشار د کنټرول د پر ډېر مهم د مګنیشیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تور طلا په نوم هم یادیږي د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازري ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ یې خوست دی. دا شید را ټولولو پروسه یې څه ډول ده؟ افغان سوداګر علی مرخان په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
لگ رنگ جوڑ کی دیا گنا پاس ہے مارتا چاہو بھی اخلاصی پکا ہوئے
کته هم په 1350 نویم کال کې خوست کې د جلغوزي د پروسس د ایوی فابریکې د بنسټ ډبره خودل سوی و. خود خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب میرزا وی لبه د مرغ دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي پلاسونو راټولوي او پاکوي. د یادونه ده چې د افغانستان جلغوزي د تیر جمهوریت نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو لامل نړیوال شهرت خپل کړای و. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1950 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسمن یو هوایی دهلیز پرانیست وکړه او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15مه به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 5000 افغانۍ و. خو پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د هوایی دهلیزونو په بندیدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو هم سیوری غوړولی دی.
مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافر لیکدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال بریدروسته په فرقیزو نښتو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 درشته رسیدلی دی. تر دې مخکې هم البته د نومبر په 1 په بریدونو کې لسګونه کسان مړه شوي وو چې د ټولو ټالو وژل شو کسانو شمیر 15 اتیاو ته رسیدلی. 1.5 کسان ژوبل هم دي. اخوا د تحریک انصاف مشران او پلویان د اسلام آباد په لور روان دي. په داسې حال کې چې دوی د لویو او پراخو مظاهرو لپاره تابعیا نیولې ده. د پاکستان حکومت پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړل دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګې پرون د بغلان ولایت په نهرین کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت منلی دی. په هغه وسلوال برید کې چې د پنجشنبې په شپه شوی و لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي چې ټول د سیمې خلک او ملکیانو چې په عبادت باندې بوخت وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندری رودینکو ویلي اوس لا وخت دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې وشي. د پاینال کې ویلي روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو ایستل کیدای شي په بیلابیلو برخو په تیره بیا په اقتصادي مسایلو کې د تعامل لپاره ګټور ګام وي. د ایران د رضوي خراسان د طایباد ولسوال وایي په تیرو 8 میاشتو کې ایران له افغانستان څخه 1215 زینک ډبرې واردې کړې. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ د 19 کلونو درې اړخیزه سیالي چې د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ وي نن افغانستان په 2 وکټو متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړه. تمه ده چې افغانستان د نومبر په 16 له پاکستان سره د دغو درې اړخیزو سیالیو پایلو به وکړي. او په پاکستان کې د پولیو درې نورې مثبتې پیښې ثبت شوي او ورسره په دغه هیواد کې سږ کال د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر 1550 ته ورسید.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي و مې ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلیدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپل بچانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپل روباټیکو کورنۍ ژویو ده د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډېر خیالي سټېډیوم له جوړېدو هم خبرې وي. نور ډېر څه به واورئ خو پهلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو افغانستان ته د گاونډیانو پوړو کې بل غټه شګه سکهال اسلام آباد درګرده د افغانستان پاړه د ایران تاجکستان روسیې چین او ازبکستان د ځنګړو استادو د جلا جلا بحثونو اندېښنو او مذاکراتو مرکز وو شکونه دي چې لاغزه یا نوې لوب پلانې دی شي
نو په عین وخت کې پاکستان خپل اړیکې له چین سره لاړی ریټینګوي ترڅو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاری وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق کړي
امریکای لمن تم لاس چې د چینایانو لمن تم لاس چې خو د چینایانو متعلق د دوه مر تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغه ته د دوه لوبه معلومه ده او هغه ته د معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي طالبان خپل پیټه مات خبره کوي اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو به چینایان پرېږدي
د کلګان درنه پیخه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی غشتونه د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریب وادي ورکړي حتی ایران زرتن بنجان ورسپاري شکونه دي چې د کلګان په پیخه معاملې روانه ده
کومه هوکړه چې د بنجانو د تبادله په خاطر شوه ځینې اندېښنې راپورته کړي ځکه چې یو اندېښنې دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب یې لسی
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ وګنګ برخلیک تیرونه دوه اړلی ډیپلوماټانو ویل د جرمني د ملاحظې لمخې سفارت نه وځي خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکي به څه وي
تفشار تقریبا تیر درې کلو رئیس موجود په تیر درې کلو کې مرکز د استازولۍ معاشات د دې کورونو کراګانی دا هیڅ نو ورکړي او د استازولۍ خپل مصارف خپل عواید څخه پوره کول
دا شیخ کاری چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د یوادونو د وی نوی او ګونګ پیلامې دروازه ګرځیدلې او پاکستانی چارواکو ورسته یو څو میاشتو کې ایرانی ازبکستانی تاجکستانی روسي او چینی پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بیلابیلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي اسلام آباد تازه له چینی ځواکونو سره له افغانستان د ترهګریزو غواخونو د ځپلو په مخه ګډ نظامی تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملی بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیول د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ دغه سفر کې ویلی وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګری ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال شوی دا او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړی دي دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي په دې سره تبن دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي خاصتا هند خپل زور پرې کوي ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو بل سره لري
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازي زمیر کابلوف هم وربلل او د کابل په اړه ورسره مذاکرات وکړل له مذاکرات وروسته اعلان کې ویل شو چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د وادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی دا په داسې حال کې چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازي حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران روسیې چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلي او طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې دا ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي سر ورته خوځوي او هغه ته دا کوي ځکه چې هغه ورته د اسناد وړاندې کړی چې دلته تا چینایان چې وژل شوی ټي ټي پي کړی او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلی ده در حال چې هغه ټي ټي پي نه دا کړی خپل پاکستان نظامیانی کوي وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وي نو ښکاره خبر ده دی په فلمي او ډرامي به جوړي خو چینایان په اعتماد نه کوي چینایان هغوی سره سرخوځي چینایان بی اوت سپوکن پالیسی نه لري یعنی هر شی بیرون نه وایي
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یو باوري سرچینه آزادې رادیو ته وایي ایران د کلګان پیخه کې د لسګون افغانانو په وینه د خاور اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږلی چې طالب مشران او وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادي ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالر پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادي ورکړي. خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري. خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لایسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي دا به ایران ته سپارل کېږي، او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و، د حسن کاظمی قومی په توسط کابل کې له ریاست الوزراء مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدوار حسن کاظمی قومی هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړي او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار پاړه طالب مشرانو
ایران او د افغانستان د توده تګراتګونه مختص د فکر نه کوم چې صرف د دغه 260 تنو د مرګ او ژوبل په حق لیزه کغه موضوع دوه مملکتونه هغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه د موضوع کنټرول کړل او وین پرې نه خدله چې دا ډیره وسی شي، مګر هم یو شی دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شواهد هیڅ د قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معاملې په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. همدا دادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سعادت د بن له کنسولګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې مېش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان په استازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربا هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځند د مخنیوي لپاره دندې پریخي او خپل همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلي. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاص پریږدي او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه. خو یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو به اعتبار اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانونه په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل خپل دند څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کابل دوی نشه کولای خپل دند ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د 13 کلو رئیس موجود وو. په 13 کلونو کې مرکز ته دغه استازولۍ معاشات دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل تر څو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېدل چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات تر څو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د آلمان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د آلمان څخه وویستل، نو د هغې پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړلیک چې د دوی سره شوی دی په د تیرې جمهوریت په وخت کې، د هغې په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي. وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وی، نو سفارت او کنسلګري ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولیږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي، نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګه یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په آلمان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجود اوسېږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د آلمان حکومت سره خپله ډیپلوماسي نور هم قوي کړي، او یا خپل یو استازی یا هم د دغه موجوده ډیپلوماتانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي، او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کړي، اما په یو څه احتمالات د دې شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګری او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمنی کې چې وټل شو، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي، او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې خواني د جمهوریت کسان لري کی او دوی خپل کسان ځای په ځای کی، چې دا به یو ستر ستونزې وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه یې چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی خدي که بد دي که ډېر زیات ستونزې هم ولري، دوی فعلاً د افغانستان یو واقعیت ده، د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده، او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي، او بالاخره د افغانستان کنسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر په کې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او کنسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي، او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي، هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل شته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی، هم بد کار سوی دی. بد کار کچېرې په سلیقوي ډول یو څوک ایستل سوي وي، خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظ هم ناسم ده. ولې کچېرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخوانی مامورین لدندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو مرکز سره په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چان دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نوامیسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونه دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سرې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سرو نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم را یاده کړی. خدا چې دا ناسته کله تر سره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویر او نامنۍ احساس لري. د په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې وچه د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته وزګار شو. د طالبانو لخوا د خزو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملی درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانعی به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19 د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅل وی خیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یو زده کوونکی وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هماغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربېره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in Her Story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
اوسم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا و چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګوه. دغه ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورکړه کړ ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوندو ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤل چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو د ورته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تیره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تیرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پی په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګر ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیري په جګړه کې نه دي وژل شوي او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیري پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینا په مخالف او موافق سب کې یو شان بی ارزښته ده. دغه فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځي د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
د یو طرف ډېر زور کوي چې دا طرف تر وړو ځکه بلاګي کنه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټول اسلامي نړۍ د وګړو خبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په محل یو خونه لیدل کیږي چې نڅاګر ترې غیر چاپیره تابعیږي، هغه ټکه چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبه شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. کڅام اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسمي نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخوانی مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي وادونه په ځینو مسایلو خبرګونو نه وخی، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوه تړون تجمن دي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کیدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختم شي. تازه د جاپان په یوه عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنۍ ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2023 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمیدو دي، نو ځایي خلک خپل مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سمبالوي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2023 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټډیوم جوړولو چارې پیل کړې دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاید دغه سټډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټډیوم چارې به د 2028 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټډیوم به 2000 خاصو ملمنو او 300 خورا خاصو شاهي ملمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیرې اونۍ بل ښه او جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتی پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوې. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي دا فابریکه چې دم غړې 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي، راتلونکو کلونو کې به کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 15000 کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر ونی د ازادۍ لپاره چپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ له خپل سید شنواری سره مه هیروئ.
Oh,